آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم نن د شنبه ورځ ده او د 1300 څلور نوې مریض کال د دلوي چلي رښتما دا چې د 2014 میلادي کال د فبروري 14 مینیټې سره برابرېږي د مهمو خبرونو غټ ټکی ووري
د هرات په خوانی والی په اسلام آباد کې اختطاف شوی دی پاکستان اعلان کړی دی چې په جنوبی اسیا کې د القاعده شبکه لمنځه وړې ده او د امریکا د استازو مجلس د جمعې په ورځ د شمالي کوریا پر ضد د نویو بندیزونو لایحه تصویب کړه
په واشنگتن کې دا وخت مخوستن اتنیمی بجې دي او په کابل کې د سهار شپږ بجې کیږي د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه پیل کیږي په دې خپرونه کې به واوري چې د کونړ په ولایت کې تیر هفته د دوو واکسیناتورانو د تکتولو او وژلو وروسته د روغتیایي کارکوونکو سره امنیتي اندېښنې زیاتې شوې دي ساینس پوهان وایي چې د زیکا په نوم د ساري ویروس او مایکروسیفلی یا په غیر عادي توګه د ماشوم د سر د کوچني کېدو د ناروغۍ ترمنځ د مستقیم ارتباط د موجودیت په اړه معلومات راجمع کړي دي او د روسیې او امریکا ترمنځ په سوریه کې د جنگ بندولو د وروستۍ موافقې د اعلانېدو باوجود د دوامدارې خونړۍ جګړې او وینې تویونه په اړه شکونه نه دي رفع شوي په دې اړه به د لندن نه د امریکا غږ د خبریال هنری ریجول پوره رپورټ واورئ لومړی د حسیب الکوزی نه د دې ساعت خبرونه واورئ
پاکستانی چارواکي وایي چې د افغانستان د حکومت یو پخوانی والی پروند چې می پورز د هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې د نامعلومو کسانو لخوا تشتول شوی دی پاکستانی پولیسو په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت مسولینو امریکا جاخته ویلي دی چې سید فضل الله وحیدی چې تر څه موده مخکې پورې د افغانستان د کونړ او هرات د ولایتونو د والی په توګه کار کوي د خپلې کورنۍ سره یو ځای اسلام آباد تللی و چې د جمعې په ماښام د جنا د سوپر مارکیټ څخه نامعلومو کسانو وتښتوي پاکستانی مقاماتو امریکا جاخته ویلي دی چې په دیا کله پلټنې پیل شوي او د هغه د موندنې دپاره عملیات روان دي تر اوسه پورې هیڅ ډلې د هغه د اختطاف مسؤلیت نه دی منلی د نړیوال بانک کلنی رپورټ ښیي چې په افغانستان کې د پانګ اچونې او تجارت دپاره محیط خراب شوی دی او افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په ډله کې تر ټولو خراب دی چې پکښې د تجارت او سرمایه ګذاري دپاره چاپیریال مناسب نه دی دغه رپورټ پر اساس افغانستان د نړۍ د 190 اقتصادونو په ډله کې 190 اقتصاد دی د دې څخه مخکې افغانستان 195 اقتصاد و یوازنۍ برخه چې پکښې په 2015 کال کې یو نمره شوالی راغلی دی هغه د ساختماني کار جواز دی د تجارت د پیل مسله چې د ایسا د ادارې مربوط کیږي د نمرې له لحاظه د دروش څخه څلور دیشته پورته سوې ده پاکستان اعلان کړی دی چې په جنوبی آسیا کې د القاعده یوه کلیدي شبکه له منځه وړې ده او هغه د سې شنډه کړې چې هدف یې د زندان څخه د هغه سړي تښتول و چې د خبریال دانیل پیرل په وژلو کې لاس درلود دی د پاکستان د پوځ ویان ډګر جنرال آسم باجوا وویل چې دوی ونیوي ترهګر نیولې دي چې پکښې فاروق بټي هم شامل دی چې د موسوانا په نامه مشهوره دی او د القاعدې د هند د قارې د ډلې مرستیال دی په نیول شویو کسانو کې 12 تمویلوونکي او 15 د چاودیدونکو توکو ماهران هم شامل دي جنرال باجوا وویل چې د القاعدې د هند د قاری مشر په افغانستان کې پټ دی د پوز بیان د غراز ویل چې د لشکري جنگوي د منسوي ډلې مشرتابه او لسغړی هم نیولې دي چې د IED یا تبیسوي بمونو د جوړولو ماهرین دي د غراز د ډلې شپږ ځانمرګي بریټ کوونکي هم نیول شوی دي روانه اونۍ د امریکا کانګرس د کانګرس جمهور غوښتونکو او ډیموکراتانو پر دې موافقه وکړه چې په ګډه د شمالي کوریا پر ضد د جدي اقداماتو ملاتړ وکړي ځکه په دې وروستیو کې شمالي کوریا په یو لړ راپارونکو اعمالو باندې لاس پورې کړی دی د امریکا د استازو مجلس پرون د جمعې په ورځ 408 د دوو رایو په مقابل کې د شمالي کوریا پر ضد نوي بندیزونه تصویب کړل دغه راز روانه اونۍ د امریکا د سنا مجلس هم د شپږ نوي رایو په ترڅ کې د شمالي کوریا پر ضد بندیزونو لایحه تصویب کړه. اوس به د بندیزونو لایحه سپینې ماڼۍ ته استول کیږي چې ولسمشر اوباما یې توشیح کړي. د امریکا د جمهوري ریاست دپاره ولاړ کاندیدانو اوس عیسوي مذهبو رای ورکوونکو او اقلیتونو ته مخه کړې ده چې د جنوبي کارولینا د ایالت د ګوندي انتخاباتو مخکې د هغوی ملاتړ د ځان کې. د جمهوري ګوند کاندیدان پرون د جمعې په ورځ د ایمان او کورنۍ تر نامه لاندې غونډې کې چې د جنوبي کارولینا د ګرینویل په ښار کې د باب جونز په پانتون کې جوړه شوې وه ګډون وکړي. عیسوي مذهبه خلک د جنوبي کارولینا د ایالت یو کلیدي ډله تشکیلوي چې ډېرې رایې لري. ټاکل شوې چې په دې ایالت کې به د جمهوري ګوند ګوندي انتخابات د فبروري په شلمه وسي او د ډیموکرات ګوند انتخابات به یو اونۍ وروسته وسي. امریکایي مامورینو د سوریې د سولې د پلان پاک له جزئیات خپاره کړي دي. دا پلان د څو هیوادونو په ملاتړ طرح او ترتیب سوی دی. دغه پلان چې د سوریې د ملاتړ په نامه د نړیوال ګروپ لخوا تالیف سوی دی په ټولې سوریې کې د سولې د خبرو دپاره د اوربند غوښتنه مطرح کوي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې د سوریې د اپوزیسیون ډلې ویلي دي چې سوې موافقه باید د اوربند په نامه نه بلکې د جنګ د خاتمې په نامه یاده سي. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت یو جګپوړي چارواکي وضاحت ورکړي چې اوربند په دې معنا دی چې د سوریې په شخړه کې د داخلو خواوو سیاسي اهداف لاسته راغلي دي او یا هم صرف نظر ځینې سوی دي چې د سوریې د اپوزیسیون په باور دا کار تر اوسه پورې په سوریې کې نه دي سوی. او پرون د جمعې په ورځ د اسهامو بیې وروسته له هغه نه بیرته لوړې شوې چې داسې رپورټونه خپاره شول چې د تیلو صادرونکي هیوادونه او شرکتونه به یو موافقې ته سره ورسیږي چې د تیلو تولید کم کړي. دغه راز د امریکا د مستهلکینو په هکله نویو معلوماتو چې وایي لګښتونه یې زیات کړي دي هم د اسهامو پر مارکیټ باندې تاثیر کړی دی. په نړیوالو مارکیټونو کې د خامو تیلو بیه تقریبا 10% لوړه شوې ده. د روانې اونۍ په پیل کې د خامو تیلو بیه دونره ولوېده چې په تیرو 12 کلونو کې ساری نه ولیدل سوی. دغه راز نوي معلومات ښیي چې د جنوري په میاشت کې د امریکا د مستهلکینو لګښتونه زیات شوي دي. د امریکا اقتصاد 50% کې د مستهلکینو پر مصرف او لګښت باندې اتکا کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 FM 3.15
تاسو د واشنگتن زمونږ د هم نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. تیر هفته د کونړ په ولایت کې د دوو واکسیناتورانو د تختولو او وژلو نه وروسته په دغه ولایت کې د روغتیایي رضاکارانو اندېښنې زیاتې شوې دي. پام وکړئ، له اسداباد نه زموږ د خبریال ذبیح الله غازی رپورټ ده.
په کونړ کې د واکسینو کارکونکي وایي د غازی آباد ولسوالۍ وروستۍ پیښې بوګنولي او لشتو ګڼو اندېښنو سره راتلونکي ته د کارکولو په اړه غوڅه پرېکړه نشي کولی. وسلوالو څو ورځې وړاندې د شلغشي په غرنۍ سیمه کې د یوې کورنۍ څلور کسان ووژل چې درې پکې واکسیناتورانو. که څه هم حکومتي چارواکي دغه کار د طالبانو ګڼي، خو روغتیایي ادارې ویلي چې تر اوسه د وژنو پر څرنګوالي نه دي خبر. په دغه ولایت کې د واکسینو رضاکاران وایي کله هم په کونړ کې د دغه ډول پیښې په اړه اټکل نشو کولی، خو اوس ورسره بلا اندېښنې ملګری دي.
خبر اورا چې موږ خبر شو، دا خبر هم واورو، د خپل څنګه دومره ناامید شو موږ چې موږ هم دا کار فریدو او دغه د ډېر ذهنتونو زمونږ ګډوډ کړی دي. نو بس ان شاء الله موږ خپل کوشش کوو او دغه کوشش وکړو چې زمونږ نه هیڅ پاتې نشي.
دوی وایي که څه هم خپل ادارې ډاډ ورکړه چې په غازی آباد کې شوی وژنې د واکسینو په پلمه نه وي، خو بیا هم د خپل کار په اړه دومره ډاډمن نه بریخي. د کونړ د عامی روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله پزلی وای د غازی آباد په ولسوالۍ کې د واکسیناتورانو وژنې اندېښمن کړي دي.
ابي خبره ده چې یو انسان وژل کیږي، داغه مستقیم تاثیر کاغه په هر وجه وژل شوی، ولې تاثیر یې در صحت په ټولو کارمندانو باندې بد ده او موږ ټول په دې باندې تاسف کوو په خپایو.
هغه په دغه برخه کې د جګړې لخکیلو غاړو غواړي چې د روغتیایي کارکونکو د خپل نخ نه ګرځي.
زمونږ د ټولو اړوند کسان چې په جنگونو کې خکیل وي، موږ دغه غوښتنه ده چې د صحت سکتور یا د صحت برنامه چې ده د چا سره تړاو نه لري، دا سرحد نه پیژني، دا د بشر لپاره خدمت کوي او موږ د هیچا سره کوم طرف کې واقع نه یو. موږ به پرې خلک یو، زمونږ به طرفي باید د ټولو اړوند او خکیلو خوونه حفظ شي.
دغه ولایت چارواکي وایي د واکسیناتورانو د ژوند خوندیتوب لپاره خپلې هڅې لا پسې چټکې کړې دي. امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل امریکا غږ ته وویل. امنیتی ادارې او ځنګړي ډول امنیت قومندانی دی په جریان کې کړی ترڅو موږ وکولې شو امنیتی خوندي کو. دوی د خپل چارو ته دوام ورکي او زمونږ سره په مشوره د خپل چارې مخ کې وړي ترڅو یې امنیت خوندي کړو. دغه پیښې د کونړ سربیره په نور ولایتونو کې اندېښنې راپورته کړې. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د دریو واکسیناتورانو سره د هغوی د کورنۍ مشر او جهادي قومندان هم وسلوالو نیولې او وروسته وژلی دی. د هغه کورنۍ وایي طالبانو ځکه وواژه چې هغې ډلې ته نه تسلیمېدو. یو شمیر خلک دا ګڼي چې ممکن دغه واکسیناتوران هم د خپل مشر په ټس کې وژل شوي، خو طالبانو لا هم د دغه وژنو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دا په روان میلادي کال کې د افغانستان په کچه د واکسیناتورانو د وژنې لومړنۍ پیښه ده. تیر کال هم په بیلابیلو ولایتونو کې د واکسینو څلور کارکوونکي وژل شوي وو چې یوه ښځینه وه. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
دا وخت په نړیواله کچه شاوخوا څلور میلیارد انسانان د خپل ورځنی او بنیادی ضرورتونو د پوره کولو لپاره په کافی اندازه پاکی اوبه نشي موندلی. ایوه تازه سروې ښیي چې په هرو دریو انسانانو کې دوه کسان د اوبو د کمبود سره مخ دي. نور تفصیل د خبریالې روزنی سکربل په رپورټ کې واورئ.
په ایتوپیا کې سکال داسې وچکالی راغلی چې په تیرو څو لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی. د اوبو د کمښت له وجې فصلونه نشنه کیږي او د خلکو مالونه د تند د لاسه مړه شوي دي. خلک حتی د ژوندانه د اساسي ضرورتونو د پوره کولو لپاره هم په کافي اندازه اوبه نه لري. د فاطمه حسین په نامه یوه میرمن چې روغتون ته د مرستې د ترلاسه کولو لپاره تللې وه وایي چې په کور کې هیڅ هم نه دی پاتې. زما ماشوم د خوراکي موادو د کمښت له وجې دومره کمزوري شوی چې حتی زما شیدې هم نشي رودلی. د ایتوپیا په یو پوهنتون کې پروفیسر آریان هوکسترا چې د اوبو د تنظیم درس ورکوي وایي د اوبو د کمښت دلایل ډیر دي، خو مهمې د نړۍ د نفوس زیاتېدل، د خلکو لخوا د اوبو بې ځایه مصرف او بل دلیل دا دی چې زیاتې اوبه په کرنې او مالدارۍ لګول
کیږي.
د ځمکې لاندې د اوبو سطح ټیټه شوې ده، په جهیلونو کې هم اوبه کمې شوې دي، هوا ته ځینې وچ شوې دي، سیندونو ته هم ډېرې لږې اوبه ولیږي. دا ټول شیان زموږ په چاپېریال اغیزه کوي. زیات هغه خلک اغیزمن کیږي چې د مخکې نه د هغوی په ځای کې اوبه لږ وي. په دې تازه څېړنه کې معلومه شوې چې اوسمهال په ټوله نړۍ کې شاوخوا څلور میلیارد خلک د اوبو د کمښت سره مخ دي. د دغه خلکو نیمایي برخه یې په چین او هند کې ژوند کوي، خو د ټولو نه زیات خلک چې د اوبو د کمښت سره مخ دي په مکسیکو، شمالي افریقا، جنوبي افریقا، منځني ختیځ او د امریکا په لویدیځه برخه کې ژوند کوي. پروفیسر هوکسترا وایي هیله لري چې د اوبو د کمښت په حق لا دا نوې څېړنه به د نړیوالې ټولنې سره د اوبو د کمښت د ستونزې د حل کولو لپاره د اقداماتو په کولو کې مرسته وکړي. هغه وایي خلک هم باید پوه شي چې د اوبو نه په سمه توګه کار واخلي. هوکسترا همدارنګه زیاتوي چې که انسانان په خپل ژوند کې د هغو شیانو په حق لا چې دوی یې اغوندي یا یې خوري یو څه تغیرات راولي، ښایي چې د اوبو د کمښت د ستونزې په حل کې به یې هم یو څه مرسته کړې وي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
په واشنگتن کې دا وخت مخوستن 8 بجې او 40 دقیقې دي. ساينس پوهان دې ته نږدې شوي دي چې د زیکا په نوم د ساري ویروس او د مایکرو سیفالی یا د زیږیدو په وخت د ماشوم د کوپړې د حدا زیاته کوچنیوالی ترمنځ د ارتباط په باب شواهد پیدا کړي. په موکړې د امریکا غږ د خبريالي لیسا شلاین رپورټر چې د جنیوا نه را لېږلې ده.
ډبلیو ایچ او رپورټ ورکړی دی چې ساينس پوهان دې ته نږدې شوي دي چې دا پیدا کې آیا د زیکا د ویروس او مایکرو سیفالی ترمنځ ارتباط موجود دی یا نه. دا د ماشومانو په دماغ کې د مایوب کېدو سبب کیږي. د زیکا وایروس په خپل ستونزه نه پیدا کوي. د هغو کسانو چې د زیکا وایروس ور باندې تاثیر کړی وي وجود یې خارښ کوي او نرم غوندې تبه لري. مګر ډبلیو ایچ او په دې وروستیو وختو کې د زیکا وایروس د عامې روغتیا یو نړیوال اضطراري حالت اعلان کړ، ځکه چې په لاتین امریکا کې د مایکروسفالی د خپرېدو سره پوره ارتباط لري. ډبلیو ایچ او د عمومي رئیس مرستیال ماری پال اکینی وای د زیکا د وایروس او د نوو زیږیدلو ماشومانو دماغ ته د زیان د رسیدلو ترمنځ د ارتباط په باره کې شواهد لاسته راوړل کیږي، مګر آخري پریکړه لا نه ده شوې. کینی خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
who are pregnant and have been infected and known to be infected and where the outcome of a pregnancy
کولمبیا کې هغه خزه چې اومندوار دي او دغه وایروس ور باندې تاثیر کړی دی او تاثیر څرګند شوی دی او د دوی د اومنداري نتیجې ته انتظار ستل کیږي، ځکه نو موږ په څو افتو او میاشتو کې وینو چې څومره شمیر خزه ماشومان د مایکروسفالی سره ازګیدل دي او دا به وزل نور روخانه کی. کنیوای د فرانسې تر لاسلاند په خارجي سیمو او کیف ورډ کې ازيني ارتباطات معلوم شوې دي. دا وای ساينس پوهان کوشش کوي چې وویني آیا د ګولین بار سندرم د بنظمي دغه نادره وسانه پیخې چې په عصبي سیستم باندې حمله کوي د زیکا د وایروس لته څنګه. کنی بیا وای
So it's a question of a few weeks to have an established link. As was said, there are other causes for Guillain-Barré also, but the association in time and in place.
زه نو د دغه ارتباطینګ ول د څو هفتو خبره ده، لکه څنګه چې مونږ ویل د ګولنبار نورې لتونه هم شته، مګر په دې وخت او ځای کې د ګولنبار د ارتباط پیښې خای مونږ وسه د ځکا سره ووینو. کینی وای پنځل شرکتونو او ډلو د واکسین په جوړولو او د زیکا د وایروس د علاج د آلاتو په جوړولو کار پیل کړی دی. دا وای د واکسین د جوړولو دوه شرکتونو پوره پرمختګ کړی دی، مګر دا وای د هڅونې د نښو نښانو باوجود د دغه واکسین د ژغورنې او اغیزناک توپ پراخه څېړنې لږ تر لږه 13 میاشتې وخت نیسي. دا وایي د زیکا غیر تجاري علاج کیږي، مګر په دې برخه کې په ښار د په عاجله توګه څېړنه چټکه شي. دا وایي احتمال لري د زیکا لپاره لومړی تجاري او مستقلې معاینې به د هفتو خبره وي نه د میاشتو. د چیرلن بل ساحه د تداوی پورې مربوطه ده. کینی وای د دارو درملو او نور تبابت په باره کې چیرلن روان دي چې کېدای شي په حساس او ډلو کې د دغه میکرو مخه ونیسي، په خاصه توګه په اومندوارو خوځو کې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په داسې حال کې چې په حلب کې د سوریې د رژیم د مخالفانو په مرکزونو د روسیې د هوایي قواو بمباري دوام لري، د هغه اوربند په اړه شکونه را پیدا شوي دي چې د نړۍ سترو قدرتونو ورباندې په میونخ کې موافقه وکړه. څارون کې په دې اړه شکمن دي او وایي چې د سوریې رژیم چې روسیا او ایران یې تر شا ولاړ دي او نظامي ملاتړ کوي، شاید چې دغه اوربند موافقینه به زیاته ګټه واخلي. په لندن کې د امریکا خبریال هنری ریجویل په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي چې اصلا ټوله خبره اوس د نړۍ د سترو قدرتونو په منځ کې هغه جیوپولیټیک ستراتیژي ده چې دا وخت په سوریه کې لوبول کیږي. پام وکړئ دغه رپورټ ته چې زه سلیمان چا به تاسو ته درواورم.
After 5 years of war and close to half
the pura pinzo kalun jang aw da barabar nimilunu wagulo do jal ke do nusta wasiyato kamzori hila rapaida shwi shay chi pasuri ke ba qatlam aw da insanano qasabi udrawul shi da rawan jagro da khatmawlo paada do rusi aw america tarmans muafiqa da mazahida yalat kharij wazir jan keri da jume poras da yu matbasi conference pa dauran ke elan kra
a nationwide cessation of hostilities
جان کیری وای چې موږ موافقه کړې ده چې د یوې هفتې په موده کې به په ټول ملک کې جنگ پای ته رسیږي. همدا زموږ هدف دی او دا یو غټ کار دی. ټولې خواوې اراده او نیت لري چې دغه هدف د لاسته راوړلو لپاره په پوره سرعت پرمختګ وشي. مګر د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف چې جان کیری سره یو ځای ولاړو په دې خبره زیات زور واچو چې د مسکو او واشنگټن ترمنځ اوس هم ځینې اختلافات نه دي حل شوي. هغه په روسي ژبه وویل
کلوچویم یولیایتسه налаживание прямых контактов
ټولو مهمه خبره دا چې په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف او د روسي د پاوس ترمنځ مستقیم تماسونه موجود دي. د روسي پاوس دا هغه پوهنه د سوریه د مشروع حکومت په بلنه او دعوت حل تللې او جنگي خدای دغه موافقه لمخبه د داعش اسلامي دولت د رلی په شمول تانی د یونایټیډ سرویسز انسټیټیوټ کارن وان هپل وای چې په حقیقت کې د سوریه د رژیم او روسي جټالو ټکو د بشار رسد ټول وسلوال مخالفان یو شان پنه کوي. روسي په متواتر ډول چل نه کار اخسته دي او د سولې د مذاکرات سره چندان مخلصانه علاقه نه لري، بلکې هر ځلې چې په سوریه کې د روغ جوړ لپاره مذاکرات پیل کیږي روسیا لموقینا په استفاده په مخالفانو باندې هوایی بمباری چټککې او فرشی او خوشی بمونه پر غورځي. روسیا د سوریه د رژیم په مخالفانو د بدریغه هوایی بمباری لپاره دا استدلال وړاندې کوي چې هوایی قواوی یوازې تندروي دلې پنهک کوي، خو په داسې حال کې چې اوس په حالت کې هوایی عملیات وړاندې کړی دي. دغه ښار چې د بشار الاسد مخالفانو یو مهم مرکز و د ایرانی عسکر او ملیشو په ملاتړ د سوریه د رژیم ځمکنیو قواو له هرې خوانه محاصره کړی دی. ایران او روسیا د سوریه د رژیم سره ولاړ دي او پوځي مرستې ورسره کوي. له بلې خوا سعودي عربستان او نور انډیوالانې د امریکا او برېټانیې په شمول د مختلفو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. په سوریه کې جیوپولیټیکي لوبه ورځ په ورځ پیچلې کیږي. هر خوا کوشش کوي چې له موقع نه استفاده وکړي او زیاته ګټه ورنه پورته کړي.
I wouldn't be surprised if a Russian helicopter gunship gets shot down in the coming weeks.
زمال لپاره به ډېر تعجب وړ نه کو په کومه توګه د جنگ موازنه بدل شي او د روسي یو هليكوپټر او یو څو فروند هليكوپټر راغورځول شي. ضروری نه ده چې د سوریه د رژیم مخالفان به خپل راغورځي، بلکې کېدای شي چې د سعودي عربستان، قطر او حتی د ترکیه مرسته ملاتړ وسره. د نظامی چارو څېړونکو په دې نظر دي چې واقعا جګړه او تشدد د یو څه وخت لپاره وزنډیږي، هغه بیا سري او بیا وزلو ملکی وګړو ته زیاته ګټه ورسیږي چې د نړۍ د غټو قدرتونو ترمنځ په سوریه کې د پراکسی یا نیابتي جنگ لامل ژوند تریخ شوی او له ډېرو سختو ستونزو سره مخ شوی دي. خو بیا هم د کاغذ په مخ تش په نوم د اوربن موافقه یو خبره ده او عملا د جنگ په میدان کې خونديزي ختمول بل خبره ده. د دواړو ترمنځ ډېر فرق موجود دی.
هنري ریچول فور وی او ای نیوز لندن.
عام کړی د سات مهم خبرونه ته د هرات په خوانی والی په اسلام آباد کې اختطاف شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي چې د افغانستان د حکومت په خوانی والی پروند جمعې پورز د هیواد په پلازمین اسلام آباد کې د نامعلوم کسان له خوا تشتول شوی دی. پاکستانی پولیسو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت مسولینو امریکا ډاکټر ویلی دی چې سید فضل الله وحیدی چې ترڅو مده مخکې پوری د افغانستان د کونړ او هرات د ولایتونو د والی په توګه کار کوي د خپل کورنۍ سره یو ځای اسلام آباد ته تللی وو چې د جمعې په ماښام د د مارکیټ څخه نامعلوم کسانو وتښتوي. د نړیوال بانک لنی رپورټ چې په افغانستان کې د پنګاچونې او تجارت د لپاره محیط خراب شوی دی او افغانستان د نړۍ د غوي ودونو په ډله کې تر ټولو خراب دی چې په کې د تجارت او سرمایه‌ګذاري د لپاره چاپیریال مناسب نه دی. پاکستان اعلان کړی دی چې په جنوبی آسیا کې د القاعده وکیلي د شبکې لمنځه وړي او هغه د سې شنډه کړي د شاده فېد زندان څخه د هغه سړي تښتول و چې د خبريال دانیل پیرل په وجول کې لاس درلودلی. روانه اونۍ د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو پر دې موافقه وکړه چې په ګډه د شمالي کوریا پر ضد د جدي اقداماتو ملاتړ وکړي، ځکه په دې وروستیو کې شمالي کوریا په یو لړ راپارونکو اعمالو باندې لاس پورې کړی دی. د امریکا د استازو مجلس پرون د جمعې پوره د شمالي کوریا پر ضد نوي بندیزونه تصویب کړل. د امریکا د جمهوري ریاست دپاره ولاړو کاندیدانو اوس عیسوي مذهب رایه ورکوونکو او اقلیتونو ته مخه کړې ده چې د جنوبي کارولینا د ایالت د ګوندي انتخاباتو مخکې د هغوی ملاتړ د ځان کې. امریکایي مامورین د سوریې د سولې د پلان په هکله جزئیات خپاره کړي دي. دا پلان د څو هیوادونو په ملاتړ طرحه او ترتیب سوی دی. دغه پلان چې د سوریې د ملاتړ په نامه د نړیوال ګروپ لخوا تالیف سوی دی، په ټولې سوریې کې د سولې د خبرو دپاره د اوربند غوښتنه مطرح کوي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې د سوریې د اپوزیسیون ډلې ویلي دي چې سوې موافقه باید د اوربند په نامه نه، بلکې د جنګ د خاتمې په نامه یاده سي. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت یو جګپوړي چارواکي وضاحت ورکوي چې اوربند په دې معنی دی چې د سوریې په شخړه کې د داخلو خواوو سیاسي اهداف لاسته راغلي او یا هم صرف نظر ځینې سوی دی چې د سوریې د اپوزیسیون په باور دا کار تر اوسه پورې په هغه هیواد کې نه دی سوی. او پرون د جمعې په ورځ د اسهامو بیې وروسته له هغه نه بیرته لوړې شوې چې داسې رپورټونه خپاره شول چې د تیلو صادرونکي هیوادونه او شرکتونه به یو موافقې ته سره ورسېږي چې د تیلو تولید کم کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په کابل کې تودوخه لوړه درجه 5.15، په کندوز کې تودوخه لوړه درجه 8.3، په پېښور کې تودوخه لوړه درجه 10.5، او دلته په واشنگټن ډي سي کې تودوخه لوړه درجه 3 او ټیټه 10 درجه د سانتیګراد په حساب باندې اټکل شوې ده. ډیر محترم اوریدونکو، زمونږ د هم نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېده. په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو درې خبرونه شروع کیږي. موږ به د افغانستان په وخت د ماښام په 2 بجو بیا ستاسو خدمت کې حاضر شو.